د مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونه د ولایت په ولایت اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. د ولایت په ولایت په نننۍ د خبرونه کې د میدان وردګو او بغلان ولایتونو پر ستونزو ستاسو تبصرې او سوالونه او همدارس د چارواکو تبصرې او ځوابونه خبريږي. په څو شیبو کې به د دې خبرونه چلوونکی اسمت سارون سټوډیو ته راشي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو د خبرونو اورېدو ته رابولم. لومړی د مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د مظاهره چیانو یوې ډلې د ثور د اتمې او اوومې د پیښو د عاملانو د مجازات غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي شورا په پریمیر لیګ سیالیو کې متحده عربی اماراتو ته ماتې ورکړه. اوکراینی چارواکو په ختیځ ښار سلوویانسک کې د دوو پوځي الوتکو ویشتل او د دوو پیلوټانو مړینه تایید کړې، او د جنوبي کوریا د یوې ډوبې شوې کښتۍ د سپرلیو نوي ویډیوي تصاویر خپر شوي چې له مړینې څو دقیقې مخکې په خپلو کې ټوکې ټکالې کوي. بشپړ خبرونه. په کابل کې سلګونو کسانو نن د یوې مظاهره په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د ثور د اوومې او اتمې د پیښو عاملانو مجازات شي. د مظاهره چیانو چې د روسیې د سفارت مخې ته د تنظیمي او غیر تنظیمي مشرانو چلی پاشوي تصویرونه له ځان سره لیږدول، د توندو شعارونو په ورکولو سره د هغو د محاکمې غوښتنه وکړه. د مظاهره چې د افغانستان د پیوستون ګوند لخوا جوړه شوې وه، شاوخوا یو نیم ساعت دوام وکړ. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو نن له چاودیدونکو موادو ډکه یوه لارۍ او ورسره دوه مشکوک کسان ونیول. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چاودیدونکي مواد په مهارت سره په یوه لارۍ کې ځای پر ځای شوي وو.
یو لوی موټر د پکتیکا ولایت ورګون ولسوالۍ او سرودی ترمن د پړاو په نوم غرنۍ سیمه کې په داسې حال کې نیول کېږي چې په دې موټر کې په لویه اندازه چاودیدونکي توکي د لرګیو لاندې ځای پر ځای شوي دي.
ښاغلی افغان وایي دوه مشکوکو کسانو چې نیول شوي دي ښایي غوښتل دا مواد د ورانکارۍ په مقصد پلازمینې کابل ته یوسي. دی زیاتوي چې د انجینرۍ ډله سیمې ته رسېدلې څو چاودیدونکي مواد شنډ کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي شورا د پریمیر لیګ سیالیو په لړ کې نن د متحده عربی اماراتو ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان ټیم لومړی لوبه پیل کړه چې په 500 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو متحده عربی اماراتو ته چې د آسیایي شورا پر روان پریمیر لیګ کې نسبتا غښتلې ټیم ګڼل کیږي 303 هدف وټاکه، خو اماراتو ورکړل شوی هدف پوره نه شو کړی او په 45 اوورونو کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې یوازې 232 منډې کړې وې. د افغانستان ټیم نوی لوبغاړي رحمت شاه د اماراتو د ټیم 15 غړي وسوځول. افغانستان پرون د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته په 6 وکټو او 140 منډو ماتې ورکړه. د آسیایي شورا د پریمیر لیګ سیالۍ په ماليزیا کې روانې دي. د اوکراین دفاع وزارت نن تایید کړه چې په ختیځ ښار سلوویانسک کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې دوه الوتکې ویشتل شوي او د دواړو پیلوټان وژل شوي دي. اوکراینی ځواکونو د ختیځ ښار سلوویانسک د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د دې پوځي عملیاتو په اړه د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اوواکوف پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دې عملیاتو هدف د برمتو خوشی کول، د خپلو وسلو خودو ته د یاغیانو اړ کول، د دولتي ودانیو آزادول او په ښار کې د دولتي چارو د فعالیت عادي کول دي. د زیاتوي چې اوکراینی ځواکونو د ښار پر نهو پوستو بلکې ټینګ کړي. یاغیانو د ښار خاروال، ګڼ شمېر ژورنالیستان، د امنیتي خدماتو درې مامورین او همدارنګه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي نیولي. خو ویاچسلاف پونوماریو چې ځان د سلوویانسک نوې خاروال بولی وای، دا کسان اسیران نه بلکې د میلمان دي. دا کسان به تبادله نشي، خوشې کول هم هغه څه نه دي چې موږ په اړه خبرې کوو. زه په تکرار وایم چې دا کسان بندیان نه دي، دوی د جګړې اسیران نه دي، بندیان هم نه دي، دوی زما میلمان دي. بلتون پالو د اوکراین د حکومت لخوا پیل شوی عملیات پراخ بللی. سلوویانسک له تیری عیسوي میاشتې راهیسې د روسي پلو بلتون پالو په ولکه کې دی. په سوریه کې نن په دوو موټر بم چاودنو کې 13 کسان ووژل شول. د مرکزي هما ښار په جبرین او الهمایری سیمو کې د چاودنې همدارس 50 نور کسان هم ټپیان کړل. د سوریه دولتي ټلویزیون او سنا خبری آژانس راپور ورکړی چې په وژل شویو کې 11 ماشومان دي. د سوریه دولتي رسنیو د دې حمله پړه پر تروریستانو اچولې. د هغه اصطلاح ده چې چارواکي د ولسمشر بشار اسد د رژیم د مخالفینو لپاره کاروي. نننۍ چاودنه په هومس او دمشق کې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې له وسلوالو حملو څخه چې د راپورونو له مخې څه باندې 100 کسان ووژل درې ورځې وروسته ترسره کیږي. په سوریه کې د روانې درې کلنې جګړې په اوږدو کې تر اوسه څه باندې 1.5 لک کسان وژل شوي دي. د لیبیا پوځي سرچینې وایي چې په ختیځ نارام ښار بنغازي کې نن 15 لیبیایي سرتیري له یاغیانو سره په نښته کې ووژل شول. دا نښتې وروسته له هغه پیل شوي چې وسلوالو یاغیانو په دې ښار کې د امنیتي ځواکونو پر قرارګاه برید وکړ. پوځي چارواکي وایي چې خاصو ځواکونو څه باندې 1 ساعت له هغو وسلوالو سره چې سهار وختي د دوی پر قرارګاه حمله وکړه نښته وکړه. دا جګړه 4 ورځې وروسته له هغې کیږي چې یو ځان وژونکي په بنغازي ښار کې خپل مینی بس د یو پوځي کمپ مخې ته والوزاوه او 2 کسان یې ووژل. د لیبیا مرکزي حکومت هڅه کوي چې په بنغازي کې بېلابېلې وسلوالې ډلې تر خپلې ادارې لاندې راولي. د جنوبي کوریا د یوې ډوبې شوې کښتۍ د سپرلیو نوې ویډیویي تصاویر خپره شوي چې لمړینې 4 دقیقې مخکې په خپلو کې ټوکې ټکالی کوي. په یوه ویډیو کې چې د 10 کلن پارک سو هیون پلار خپره کړې، دی وایي چې غواړي نړیوالو ته هغه حالت وښيي چې په کښتۍ کې سپاره زده کوونکي ورسره مخامخ دي. په تصویرونو کې د لاډ سپیکر غږ هم اورېدل کېږي چې خلکو ته وایي له خپلو ځایونو مه ښورئ. یو بل زده کوونکی وایي څومره په زړه پورې به وي که دا ویډیو وروسته پر فیسبوک خپره شي. یو بل زده کوونکی وایي زه لکه چې پر اختیا مرم، او بل یو وایي موږ ټول ختم یو خو زه غواړم له مړینې مخکې خدای پاماني وکړم. د سیول په نوم د ډوبې شوې کښتۍ د 446 سپرلۍ ډېره برخه د یوې لیسې زده کوونکي وو. د دې کښتۍ د 226 سپرلیو مړینه تایید شوې ده، خو 46 نور تر اوسه هم لا درک دي. او وروستی خبر مو بیا هم له جنوبي کوریا څخه دی. په پلازمینه سیول کې د ځمکې لاندې دوو اورګاډو د ټکر په پیښه کې نږدې 200 کسان ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د ټپیانو روغتیایي حالت جدي نه دی. د جنوبي کوریا د ټلویزیون د راپور له مخې له ټکر وروسته د مترو یا ځمکې لاندې یو اورګاډی له خپلې لیکې ووت او مسافر یې اړوتل چې پلی شي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت په د خبرونه کې موز عصمت ساروان هرکلی کوم. بیا هم د دوو نور ولایتونو په اړه خبرې کوو. نن په د خبرونه کې د میدان وردګ او بغلان ولایتونو په باب بحث کوو. میدان وردګ د کابل په لویدیځ کې پروت دی. پر کابل سربیره غزنی، لوګر، بامیان او پروان ولایتونه ګاونډیان دي، خو بغلان د افغانستان په شمال کې دی چې د کندوز، تخار، سمنګان، بامیان او پروان ولایتونو ترمنځ پروت دی. په دې پروګرام کې به د دواړو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو، امنیتي وضعیت، طبي رخونې د چارو او نور مسلو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. د میدان وردګ د والی ویاند عطاالله خوګیانی او د غرس د بغلان څخه د ولایتي شورا کاندید عبدالبصیر کبیری به را سره وي. تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې زموږ له میلمنو څخه د همدغو دوو ولایتونو په اړه که پښتون لري یا د بغلان او میدان وردګ په اړه نظر لري، البته که لنډ نظر وي موږ ته ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمیرې به څو شېبې وروسته درته اعلان کړم، خو لومړی ورځمه میلمنو ته د میدان وردګ د والی ویاند عطاالله خوګیانی همدا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. خوګیانی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې په میدان وردګ ولایت کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د ولایتي شوراګانو انتخابات په میدان وردګ کې څنګه تیر شوي دي. په ځینو ولایتونو کې شکایتونه زیات دي په تېره بیا د درغلیو په میدان وردګ کې څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو درنو همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه کوم تاسو نه چې یو د لیبیا مو میدان وردګ ولایت وخت ورکو او دغه ولایت تاسو ته خبرې کوو. د ولایت شورا کوم تاکنه چې وړاندې د ولایت مشرۍ تاکنه سره ګډه تر سره شوې لمدن وردګو ولایت څخه وڅل ویخت نماندان وو چې د کی وطنې خزینه وي تاکنی دو هر یو مخکې تر مخکې وشت تاکنه تر سره شي ژمنه وکړل شوې وي د جناب والي صاحب لخوا نیکیور ګانو لخوا چې دوی کولی شي د میدان وردګو ولایت په هرو سیمو کې چې دوی ټاکنې د سیالۍ ترسره کوي سیالۍ ترسره کړي متاسفانه ځینو نمایندانو ونه شوه کولی چې په ځینو ولسوالیو کې دوی ټاکنې د سیالۍ ترسره کړي خو بیا هم ټاکنې ترسره شوې هغه چې څومره شکایتونه ثبت شوي څومره ځینې نمایندان چې دوی په کمو درجو کې راغلي دي دوی ځینې راګانې لري ټول د شکایتونو خپلواک کمیشن سره ثبت دي او لکهړنو وروسته به بشپړ نتیجه وړاندې کوي.
بله صاحب، خو یعنې صاحب په میدان وردګ کې ټول ټال شاوخوا اویا زره رایا چول شوی دی، حال دا چې په بغلان ولایت کې تر نږدې درې لکه تر دوه نیم لکه زیاتې رایا چول شوی دی. د دې علت څه دی؟ په میدان وردګ کې لدې داسې معلومیږي چې کم خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی وي، همداسې ده؟
بله، دغه د اویا زرو شمیر ډیر دقیق نه دی. کوم معلومات چې موږ ته د ټاکنو خپلواک کمیشن لور راکول شوی دی، له سل زرو څخه زیاتو کسانو په تیرو ټاکنو کې ګډون کړی وو چې په دې کې تقریبا دیرش فیصد ښځینه تشکیلوي. دا چې ځینو سیمو کې مشکلات وه او داسې د مینې برابري نه وي ټاکنې په هغه سیمو کې ترسره نه شوې، خو څومره چې اټکل و په لومړیو کې په کار و چې په میدان وردګو ولایت کې 400,000 کسانو کې 250,000 خزینه بد اوسېږي او دا په ټاکنو کې ونډه اخلي. خو اوس وروستنی معلومات دا دي چې 100,000 څخه زیات کسانو په ټاکنو کې برخه اخیستې ده چې په دې کې 10% خزینه دي.
خو یعنی صاحب داسې ویل کېږي چې وایي یوازې د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار او دغه رس په 2,000 میشتو ولسوالیو کې خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړی شو، نور په میدان وردګ ولایت کې چا په انتخاباتو کې ګډون نه دی کړی. کچیرته داسې وي څه فکر کوئ چې کچیرته انتخابات دوهم پړاو ته ځي په دې نورو سیمو کې به امنیت تامین شي؟
تاسو خبر یاست چې کله تو لدی وړاندې د رئیس جمهوریت انتخابات تر سره کېدل په میدان وردګو ولایت کې د سیاسيټ ولسوالۍ چې حتی مړی نه وچول شوی. د مثال په توګه د چاک د میرداد او سید آباد ولسوالۍ څخه دا ونه کولای شم چې په تیرو ټاکنو کې په سید آباد ولسوالۍ کې یوازې په څو سړو فعال و، چاک او د میرداد ولسوالۍ کې هیڅ سید نه فعال. اما خوشبختانه هغه کارونه چې موږ له ټاکر وړاندې تر سره کړل هغه د امنیتي ارګانونو له لوري وو. خپل جناب والي صاحب وخت په وخت د امنیت د ولسونو سره لیدنې وي، د ځوانانو سره لیدنې وي، خصوصا مدني ټولنو سره لیدنې وي. د دوی فعالیتونو موږ په دې بریالي کړو چې د میدان وردګو ولایت په چک د میرداد او سید آباد ولسوالیو کې هم ټاکنې ترسره شي. څومره چې زموږ هیله مندې وه او خپل د جناب والي صاحب غوښتنه ده هغه دغه چې باید میدان وردګو ولایت کې په پراخه ډول ټاکنې ترسره شي. په پراخه ډول ټاکنو دپاره موږ دا ځل چې دویم پړاو ته ټاکنې تلونکي دي موږ انشاءالله ډېری یو ښه پلان نیولی د تېرو انتخاباتو څخه موږ تجربې ترلاسه کړي دي. موږ هیله مند یو چې په دغه تجربو کې موږ بریالي شو او راتلونکو ټاکنو کې د میدان وردګو ولایت دغه د 300 کسانو چې په دې ټاکنو کې برخه اخیستې وه دغه څو چندل ول شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. بیا به هم تاسو ته در شو او دغه رس باوریدونکو ته هم د ټلیفون شمیرې اعلان کو چې نظر کلری او یا هم پښتني لري زموږ له ملمنو څخه. اوس زو بغلان ته، په بغلان کې شاغلی عبدالبصیر کبیری د ټلیفون د لارې را سره دی. کبیری صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته اول په بغلان ولایت کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه معلومات ورکړئ، څنګه وو انتخابات، تاسو راضي یاست؟
سروال صاحب تاسو ته او تاسو همکاران او درنو مېلمنو ته اول خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
البته زه عبدالنصیر کبیری هم بسیط کبیری نه یم، د بغلان ولایت ولایتي شورا یو نوماند.
بله صاحب،
زه باید وایم چې د بغلان ولایت اگر که په ټول افغانستان کې د انتخابات شفاف او عادلانه انتخابات د نسبت نور انتخابات د دوه دورو کیسو انتخابات ښه انتخابات او ښه کیسو او ښه سره ورسېدل. خو متاسفه په وخت نه هغه چې موږ انتظار پیغام دی مخکې انتخابات نه د خپل کمپاینو په جریان کې او زیاتره مخکې موږ د ارګانی تشفی او امنیتی ارګانو سره او خبری دی ولایت سره تل موږ دا مسله په جریان کې منځ ساتلې وه چې تاسو باید امنیت تامین کړئ. خوشبختانه امنیت ډېر ښه و، 90% احتیاط سره امنیت دی، سایتو مراکزو محلاتو د انتخابات دی رای ورکونې موږ ډېر ښه نیول شوی وو. خو بدبختانه یو څه زه باید اشاره وکړم چې هغه ارتباط هم موږ په ورکشاپو سیمینارو کې موږ د ولایت په سطحه باندې چې کوم موږ درلودل موږ به تل دا وویل چې کولی شي باید یو څه زورګیرو او زورمندانو او هغه اشخاص او ذات افراد چې دوی غیر مسؤول مسله کسان دي او هغه کاندیدان چې دوی نفوذ لري او یا په مخکې په تېرو پېریو دوره د تېرو 15 کلو کښې دوی په ولایتي شورا کښې دوی وکیلان وو، دوی د دې په استفاده له خپل نفوذ او نفوذ څخه او د موقف په لرلو سره چې دوی هلته برخاله وکیلان وو دې په ارتباط باندې موږ خپله کومه څرګندونې چې لرلې هغه مو وړاندې کړې وو. دې ته مې وویل چې تاسې باید دې جره ونیسئ او تاسې باید د قانون په رڼا کښې دا کوشش باید وشي چې انتخابات باید هغه شي. خو بعد وختانه موږ چې ول د انتخاباتو په ورځ باندې ډېرې زیاتې درغلۍ وشولې، درغلۍ هم یو چې دا زورمند کسانو یو مسله غیر مسؤولو مستحقو کسانو او دغو کاندیدانو چې مخکې دوی په ولایتي شورا کښې ول او څوک چې نه وي راغلي وو د بعضې حلقاتو په حمایت او ملاتړ سره دوی صحنې ته راغلي وو، خصوصا ولسواران او قمندانان او مامورین د کمیسیون انتخاباتو د کارمندان یې رسمي چې دوی داسې ګمارلي وو په سایټو مراکزو محلاتو کښې دوی داسې په شاهدو باعث لازم وو هغه چې دوی انتخابات
کبیری صاحب نو تاسو څنګه بیا شکایت کړی ده؟ آیا تاسو شکایت کړی دی دغو مواردو؟
د برکې ولسوالۍ په سطحه باندې زما بستر دی رای د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ یو استوګن یم او بستر دی رای مې د برکې د ولسوالۍ وه د شپږو سایتو په اړوند ما شپږ رسمي او شکایتونه درج کړي دي په کمیسیون سم شکایت کښې د بغلان ولایت زه ورغلی ماته مې معجر او مدلل اسناد ورته ځان سره وړي دي چې ویډیوګانې وي عکسونه فلمرداري وي دا مکمله ما وړي داسې دوی تسلیم کړي دي چې دغه یې اسناد چې دغسې تقلب او درغلۍ په دې کښې وشوي او موږ خپل صفتونه په هغه کښې درج کړي دي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اوري. د بغلان او د میدان وردګ په ارتباط کې پوښتنې لري ازادي راډیو ته داسې به هم ټلیفون کولی شئ او زموږ له میلمنو څخه ځوابونه اوریدی شئ. د ټلیفون شمیرې د 0993235 بیا وایم 0993235. بله شمیره د 0923255 شمیرو باندې د میدان وردګ او د غرز بغلان په ارتباط که پوښتنه لري یا نظر لري زموږ له میلمنو څخه همدا شیبه کولی شي. اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده ولایت په ولایت پروګرام، مهرباني وکړئ صاحب. خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. نه نه، بل د دغو دوو ولایتونو په ارتباط کښې بله هم پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
بلې، زما پوښتنې دا دي د میدان وردګ ولایت په ارتباط په دې وروستیو کښې بیا دا ده چې راپورونه ورکول شو چې په لوی لار باندې ناست دي او لسګونه کسان کته شوي دي بیا وژل شوي دي وسوال لخوا، د دې په ارتباط چې له لویو لارو په امن کښې دوی کوم اقدام کړی ده په دې باره کښې څه معلومات راکړي. دوهم پوښتنه مې چې دوه ولایتونو مسولین ته راجې ده هغه د ولایتونو د برېښنا یا د برق څه مورې ده چې د دوی دغه برېښنا کوم امکانات برابر دي ترې مورځ کې معلومات راکړي او همدغه پښتنې مې
خوشاله اوسې کور دی ودان. بل اوریدونکو حمله رو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
هلو
مهرباني وکړئ ستاسو आवाज راځي. مهرباني ولایت په ولایت پروگرام دی ل آزادی رادیو څخه یاوري. مهرباني متاسفانه چې تاسو خبرونه کوي. بل اوریدونکو ته بنوبات ورکونه دی. بل اوریدونکو هم ټلیفون قطع دی. خیر ور بشو ملمنو ته خو غنې سه تاسو وای ستادي میدان وردګ لار چې د کابل کندهار د لارې په منځ کې د پدې ارتباط په خو هم ډېر شکایتونه کېدل. د امنیو او د خدای یادونه وکړه چې خلک په موټرو څخه ښکته کیږي. تاسو څه اقدام کړی دی؟
بله هم مګر ورته وو چې د کابل کندهار لوی لاره ډېر یو اهمیت لرونکې لاره ده چې څو ولایتونه په دغه لاره باندې کابل ته تګ راتګ کوي. د دغه لارې د امنیت دپاره موږ ډېر ژور کارونه کړي. خپله د نګوالي صاحب د امنیت شورا پورې دغه لارې مشکلات رسولي دي او د حل لارې چارې هم وړاندې کړي دي او په هغوی د ایراتو غوښتنه یې کړې ده. الحمدلله په دې وروستیو کې تاسې خبرې استئ چې د کابل کندهار لویه لاره په میدان وردګو ولایت کې زموږ ملي امنیتي قواوې چې دي هغه کوم تعقیب او لارښوونه چې د مقام ده په هغه تحقیقو باندې دوی اجراءات کوي. او ماشاءالله اوس تاسو خبرې استئ چې لویه لاره د کابل کندهار کې د کوم لویه پیښه نه رامنځته شوې په دې وروستیو کې او په امنیتي فضا کې خلک تګ راتګ پرې کولی شي. اما اوس هم بسنه کوي دا چې پسرلنی موسم دی. خپله جناب والي صاحب د امنیتي ارګانونو سره یو ځلی بیا دغه لارې مخکې له دې چې کومه پیښه رامنځته شي بیا هم پرې کار پیل کړی دی او موږ هڅه کوو چې په دغه لویه لاره باندې له داسې یو تکتیک څخه کار واخلو چې هیڅ ډول مخالف لوری په دې برابر نه شي چې د امنیتي خرابې رامنځته کړي.
بلې تاسو د اوبل چې د پسرلی موسم دی خو مخې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي چې آیا د حواله بدلیدو سره امنیتي وضعیت کې تغییر راغلی او کنه راغلی یو اوریدونکو لرو. اول به نوبت دوه تور کو. مهرباني وکړئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام تاسو
ښه سلامت اوسئ. خوشاله اوسئ. لکم زینه
زاد چاک دی ول صلین عبد الحق سره غږیږم.
مهرباني کوئ عبد الحق صاحب.
دا له ولې څه دی وایو د مده مختنه د ول صلین تر اسکار او قوار راغلی دي.
بله صاحب.
او دا تا دغه دی جان د خان راغلی د ملکی قال د ډیر ولې دي زته کوي د دوبل کوي او به حتی پیسې ته په موبایلونه ته خلې خلې دي سخت په ځواب دي.
صحیح. نو تاسو په خپل خو شکایت نه دی کړی؟ صحیح ده. حتما دا خوګانې صاحب ستاسو آواز اوري ځواب به درکړي. کور دی ودان خوګانې صاحب مهرباني وکړئ دوی ته ځواب وایست.
مننه. مخکې د پسرلنی موسم په اړه تاسو پوښتنه وکړه چې په پسرلنی موسم د خبرې چې مدن وردګ ولایت کې زیات باغونه لري او خاندي درڅنګ غرنۍ سیمې هم لري نو طبیعي ده چې پسرلنی موسم کې مخالفین له ونو څخه په استفادې باندې دوی غواړي چې د رامنۍ پیښې رامنځته کړي او د ځان لپاره دغه وظالې جوړې کړي. خوشبختانه زموږ ملي امنیتي قواو اوس هغه سیمې چې ویره وه چې دلته مخالفین ځای پر ځای شي تر ډېره حد تر خپل تعقیب لاندې راوستې دي او په دې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. موږ انشاءالله ډاډمن یو چې مخالفین په دغه سیمو کې بیا نشي کولای چې ځای پر ځای شي او له دې سیمو څخه ګټه پورته کړي. چک ولسوالۍ په اړه ورور پوښتنه وکړه چې په چک ولسوالۍ کې عسکر یا ملي اردو ځواکونه کوم مشکلات پیښوي. زه به دې ورور ته ووایم چې همدا څو ورځې وړاندې د سلو څخه ډیر کسان د چک ولسوالۍ په استازیتوب باندې ولایت مقام ته راغلي وو. له جناب والي سره لیدنه لرله. دوی ډېر خوشبینه وو چې په چک ولسوالۍ کې په هغه سیمو کې چې وړاندې دوی په آزاد ډول خپل ورځنی چار نشي ترسره کولی اوس هلته ملي امنیتي قواوې زموږ تللي دي او سیمه یې په بشپړ امنیت کې برابره کړې ده. دوی خپلې چارې په ښه توګه ترسره کوي. په دوهم قدم کې چک ولسوالۍ ته چې کومه لار له مرکز څخه تللې ده مخکې چې ملي امنیتي قواوو
التعاملات نو ترسره کړي په دغه لوی لار کې هم ډېر مشکلات و خو الحمدلله دغه لار هم اوس په بشپړ ډول امن شوې ده او د ورور ته د وزیر هم ورکم چې د چک ولسوالۍ د لپاره کوم سړک چې منظور شوی دی له مرکزي ادارې څخه د هغې د پخېدو ځینې برخې پاتې دي هغې چارې به هم ډېر زر پیل شي او یوازینی پوینټ چې هغه دی چې دغه سړک د بیا کار پیل کېدو علت له هغه ګرځي هغه امنیتي قواوې دي چې هلته امن برابر کړی دی دوی خپل قانون مشرانو چې د سیمې راغلي و دوی د دغه ملي امنیتي قواو ستاینه وکړه زه نه پوهېږم چې دا ورور د دغه سلګونه قانون مشرانو څنګه بیل ذهن لري او زموږ د ملي امنیتي قواو څخه شکایت کوي ذکر کوم چې د میدان وردګو ولایت زیات شمېر ولسونه په خپلو ملي امنیتي قواو باندې ویاړي او د دوی له کارونو څخه ډېر خوشحاله دي همغه د اورور بیا هم کوم شکایت لري بیا هم ولایت مقام دروازې د دوی پر وړاندې پرانیستې دي دوی کولی شي په چک ولسوالۍ کې هلته زموږ ولسوال صاحب سره د هغوی سره نږدې اړیکې ونیسي او د دوی مشکلاتو د حل لارې پیدا کړي
بله صاحب ډېره زیاته مننه عبدالنصیر کبیری صاحب تاسې مخکې ویل چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په بغلان کې په امن کې وشول لیکن دا مونږ چې 90% امنیتو یعنی 10% نامنی موجوده و په کوم سیمو کې امنیتی وضعیت خوند نه درلوده
سروان صاحب د امنیت په اړه هیڅ مشکل نه شاله نو اتیاس نه امنیت تامین او بعضی ورسوالیو کې لکه جندراب ورسوالی مرکزی بغلان مرکزی بغلان کے انتظار
کبیری صاحب تاسو دې درغلی شکایت مخکې وکړو
مناقشه جامه واوسته لکه خپل نورمندان او هغه شخص صلاح پلاس کې وایو کاندیدان او وکیل صاحبان او مخکې ما اشاره
بله تاسو مخکې دا خبره وکړه په دې ارتباط له تاسو نه یو بل پوښتنه لرم کبیری صاحب تاسو لکه چې زما واس دا وره
استفادي سره دوی وکولای شو چې په درغلو یې لاس پورې کړي او حتی د ورسوالیو په مراکزو کې خپلې ورسوالۍ په منځ کې د حکومتي بحران
بل صاحب داسې دا خبرې مخکې وکړې تکراروي صاحب کبیری صاحب کبیری صاحب تاسو لکه چې زما واز نه وری دا خبره تاسو مخکې تکرار کړئ زما پوښتنه دا ده چې آیا دا درغلی او دغه سی له زور نه استفاده یوازې ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره وشو او کډول سمشي نه ګل لکه چې کبیری صاحب متاسفانه کبیری صاحب آواز نوري خیر وس په ورشو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیر یو ځل بیا اعلان او 0909 نیوی 203-540 بیا ویم 0909-203-540 بلش میره ده 0-202-255 0-202-255 شمیرو بندی لمش سره تماس نیبلایشی او زمش لمل منو چخه پشتنی که بلایشی میره بانی وکی آزادی رادیو ده خبری وکی آزادی رادیو ده میره بانی ولایت په ولایت پروګرام دی تاسو زموږ شخله آزادی رادیو څخه خبرې د میدان وردګ د والی ویان شخله عطاوله خوګیانی همدارس د بغلان د ولایتي شورا یو کاندید عبدالنصیر کبیری زموږ ملمان دی که د بغلان او میدان وردګ په ارتباط پوښتنې لري نو آزادی رادیو ته تلیفون وکړي همدا اوس یو اوریدونکی لرو لکه چې بلې او مهرباني وکړي آزادی رادیو ده
بری محترم اسمت کاروان صاحب تاسو سلام علیکم تاسو په کې هم کار تاسو تاسو دواړو مېرمنو تاسو سلام علیکم
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون
بری محترم سلام صاحب د مرده د اوهلي د ویان څنګه پښتنه دا ده چې په میدان وردګ کې هم غیر مسؤل افراد وجود لري چې نه لري او پر د 300 انتخابات باندې کچیر په میدان وردګ کې مسؤل افراد وجود ولري نو پر د 300 انتخابات باندې تاسو د یو کاندید په لاره خو د خدمت نه اچول خبره بل څه نه ده چې وزارت سمې چې میدان وردګ اول سبزیجات نرخونو سالی امنی زیاده شده چیز